ستړي مشي. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې شلمه نیټه د پلوې خبر پښتونخوا خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د بیړنیو مرستو ادارې یونیسف ویلي د افغانستان په خوست او کونړ کې چې کوم فضائي بریدونه شوي اداره تاییدوي چې په دغو بریدونو کې 40 ماشومان وژل شوي دي. د خوا د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دي چې د چاغي د هغې پیښې د پلټنو لپاره ګډه تحقیقاتي ډله ټاکلې چې پکې یو ډرایور وژل شوی او و کسان جوبل شوی ول. خو اپوزیشن غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. او اسلام آباد های کورټ ویلي توشخانه نه وستل شوی ډالۍ باید بیرته د مشرانو لکورونو راوغښتل شي. سرټ کې تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور. د وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د کونړ او په خوست کې کوم بمباری شوی ده په دغه باندې په افغانستان کې او پاکستان کې هم احتجاجونه شوي دي. په دې اړه باندې پاکستانی چارواکي سوي او ملګرو ملتونو پیسې ویلي دي. په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیرولایت شاه موجود دی. ورته هرکلی وایو. ستړی مشي په خیر راغلی پیرولایت شاه صاحب. مننه جی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د بیړنیو مرستو ادارې یونیسف او په افغانستان او په خوست او کونړ کې کوم فضائي بریدونه شوي دي په دې اړه باندې هغه څه ویل دي؟
او بخې نسول الله صاحب پښتنه ستاسو کول دوباره وکړه جی.
ها ما ویل چې د افغانستان په خوست او کونړ کې کوم فضائي بریدونه شوي دي نو په دې اړه باندې د ملګرو ملتونو کم دریز مخه تراغله.
بالکل نسول الله صاحب دا د یونیسف چې د افغانستان چې کوم چارواکي دي هغه دا پخلی کړی دی چې دغه بمباری چې شوی وه په خوست کې نو په دې کې 2 ماشومان چې دي نو دا وژل شوي دي بشوي دي په دې کې. او د دې وړاندې هم د افغانستان حکومت هم د طالبانو چې کوم حکومت دی هغه د ماشومانو دونه پخلی کړو. خوست د ملګرو ملتونو هم په دغه پیښه کې د ماشومانو شلو نه زیات ماشومانو او د زنانو د مړینې پخلی کړی دی جی.
صحیح. په دغه فضائي حملو باندې پاکستانی چارواکي څه وایي؟
د 16 تیرې شنبه په ورځ دا پیښه رامنځته شوې او بیا د 1 شنبه په ورځ د خارجه دفتر بیان د سم افتخار د بدلې کله پختلې شوې چې د حملې کړې دي پاکستان داسې ویل کیږي. نو هغه د دې څخه جواب ویل نه خو ډډه کړې وه چې پخلی نه دی کړی چې دا حمله پاکستان کړی دی کړی دی کړی خدای ویلو چې د افغانستان د خاورې نه پاکستان باندې حملو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. او د افغانستان خاوره چې کله هم کارول کیږي نو پاکستان به ریټیلیشن یا جوابي کاروایی کوي او د دې یو قسمه بدل به مخلي او د دې په ضد به کاروایی هم کوي جی.
سید په دې اړه باندې په افغانستان کې احتجاجونه شوي او خو په پاکستان کې هم په مختلف خارونو کې احتجاجونه شوي او په دې اړه باندې د ډیوا د کتونکو او ریدونکو سره لږ تفصیل شریک کړئ.
بالکل رسول الله صاحب یو په نن سرکاري دریز دا هم په خطرغه لیدل چې د پاکستان کوم د شهبا شریف په مشرۍ کې حکومت جوړ شوی دی. د دې چې کوم برستان خارجه وزیر دا هند ربادي کړو هغه نن د پاکستان د حکومت طرف نه د خپل خو دلی چې د افغانستان د خاور نه د افغانستان خاور د پاکستان په ضد کارول کیږي نو په دې غیر د خپل خو دلی او ورسره سرکاري اعلان کتاب ویل شوی چې هدا ربانی کر په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې د پاکستان د کردار پخلی کړی دی. او دا ویل چې پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي. دا احتجاجي مظاهره او چې کوم تاسو خبرو کړو نو سنلا صاحب نو د رقوس او کولر کې چې د پاکستان فوج امریکا کړي دي په دې کې د دې په ځد په خوست کې احتجاجونه شوي دي. په خوست کې چې کوم د شمالي وزیرستان کډوال دي د ډېر وخت راسوسي هغه الته کې احتجاجي مظاهره کړي دي. او دلته په پاکستان کې بیا په بدو کې د پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان د مداخلو چې کوم یو دغه د قبیله د راغي چې کوم خلک ته چې هم دغه توسي په پوسټ کې ډېر وخت راځي د مداخلو خلکو چې کوم دی احتجاج شروع کړی دی. دوی وختونه دا کوي چې دا کومه حمله شوې ده حمله بلکې شوې دي او دا بمباري شوې دي د دې خو یو پلټن وکړي شي، او بل دا چې هلته کې د ډېر وخت راسې د کرندو راسې د شمالي وزیرستان کوم خلک دي خوست کې دې پاکستان ته راوستلي شي، او په پاکستان کې دي د دې چې کوم کورونه دي او کوم کلي دي هغه دې بحال کړي شي. دې سره رسول الله صاحب د پاکستان قومي اسمبلی کې هم د جمعیت الاسلام فیلډ له غړو او موسید داور چې د شمالي وزیرستان دا د قومي اسمبلی غړي دي او وزیر دوی هم د دغه حملو غندنه کړې ده، په دې سخت احتجاج کړی دی، دا یو ناوړه عمل ګرځولی دی او تر دې ویلي دي خبرې شوي دي جمال الدین سره چې د جنوبي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړی دی چې په پاکستان باندې چې کوم هندي پایلټ حملې کړې وې او بمباري کړې وه پاکستان هغه واپس کړ، خو دلته په خپلو خلکو باندې بمباري کوي، یعنی په افغانستان کې هغوی دا دعوه هم کړې ده چې د ترهګرو په ضد د عملیاتو په نوم د پاکستان فوج کومه کاروایی کړې ده. په دې کې یو ترهګر هم د وژل شوی او بې ګناه بې خطا د شمالي وزیرستان خلک وژل شوي دي.
ډېره زیاته مننه پیر ولای چا صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو. دا وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار میر ضیا لنګو وای د چاغي اوسیدونکو ډرایور امنیتي عسکرو زکه واجه چې هغه د عسکرو امر نو منله. نور تفصیل د ډیوه د همکار حفیظ الله ستوري شرانی په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د سه شنبه په غونډه کې د چاغي د یو ډرایور د وژنې او پر 13 اپریل په دزو د اته احتجاج کوونکو د ټپي کولو د پیښو پر ضد حکومتي او د اپوزیشن غړو احتجاج وکړ او په پیښه کې ککړ کسان د قانون و منګولو ته د سپارلو او وهغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار میر ضیا لنګو په اسمبلی کې د خپلې وینا پر مهال وویل د ریپورت مطابق یو ډرایور د افغانستان له لارې په ایرانی ساخته موټر کې و پاکستان ته روان وو. هغه ته د درېدلو لپاره لاس ورکړل شوی وو خو هغه نه و درېدلی او یو عسکر هغه ډرایور ووازه. د امنیتي عسکرو له لوري د ډرایور د وژنې پیښه پر 14 اپریل د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د چاغي پډک نومې سیمه کې رامنځته شوې وه. د احتجاجي ډرایورانو او ځایي خبریالانو په خبره چې د نورو ورځو په څیر په یاد ورځ هم 200 ته نږدې ډرایورانو د افغانستان نیمرو سیمې ته د تجارت لپاره تلل او راتلل غوښتل، خو امنیتي ځواکونو د دوی یو ملګری ووازه او د دوی د موټرو په رېډیټرو کې یې ریت واچاوه او ناکاره یې کړل. د همدې پیښې پر ضد په چاغي ټاون کې پر 13 اپریل ډرایورانو، مدني او سیاسي فعالانو د اف سي کیمپ په مخ ته احتجاج کاوه چې په دې وخت کې پر احتجاج کوونکو ډزې شوې وي او په نتیجه کې یې اته احتجاج کوونکي ټپیان شوي وو. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې ډزې ورباندې د عسکرو له لوري شوي، خو د اف سي یا کومې بلې امنیتي ادارې له لوري په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د اعلی وزیر د سلاکار میر ضیا لنګو په خبره په دواړو پیښو کې 12 تنه ټپیان شوي دي. په خبره یې د دې پیښو او تورونو به پوره سپیناوی کیږي او وزیموارو ته به ضرور سزا ورکول کیږي. هغه وویل لکه څنګه چې څه موده وړاندې په پنجګور کې یو عسکر ځای زده کوونکی حیات بلوچ وژلی وو، نو هغه سرتیری یې ونیوی، محاکمه یې کړ او پانسۍ ورکړل سوه. کچیری په دې پیښو کې هم کوم سرکاري کس او یا هر څوک ککړ او د غلطۍ ذمه واره وو، نو هغه به د دغې غلطۍ ضرور حساب او ځواب ورکوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی په غونډه کې وویل د ډرایور د وژنې او پر احتجاج کوونکو د ډزو د پیښو د پلټنو لپاره ایالتي حکومت ځانګړې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې. دا کمیټه به په 15 ورځو کې و حکومت ته رپورټ وړاندې کوي. د اعلی وزیر په خبره که د کمیټې له رپورټ څخه مطمئن نسوه، نو د عدالتي کمیشن د جوړولو لاره هم لري. دا ډیر افسوسناک واقعیا ده. د دې لپاره موږ تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې ده. لوړ پوړي چارواکي هغې سیمې ته تللي دي. ژر تر ژره به پوره تفصیل مخې ته راوړل سي. اعلی وزیر زیاته کړه چې په پیښه کې د ژوبل سوو کسانو ښه درملنه روانه ده او که ضرورت یې سو نو کراچۍ ته به یې ولیږي. د وژل سوي ډرایور د کورنۍ لپاره اعلی وزیر د 1500 روپو کومک اعلان هم وکړ او وی ویل چې د اغیژمنو کورنۍ ته به ضرور انصاف ورکول کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ډیو سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد های کورټ قاضي میاګل حسن اورنګزیب د توشخانه مقدمه اوریدنه کړې. په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال رابیا پیر موجود تور تر کړې وایو. ستړي مشه په خیر راغلي رابیا پیر بیبي.
مننه نصر الله صدیقه.
مننه جی، د اسلام آباد های کورټ د توشخانه کیس اوریدنه په کې شوې ده، په دغه اړه باندې اسلام آباد های کورټ څه ویلي دي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل نن یعنی د چهارشنبه په ورځ دغه اوریدنه وسوه او دغه اوریدنه د وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر اعظم چې د هغه لړخ خپل د وزیر اعظمۍ په وخت کې څه داسې نقشې ډالۍ چې د مختلفو هیوادونو مشرانو دي تور کړې وې هغې د خرڅلو پر دوی باندې تورونو، هغه اوریدنه وسوله. او په دغه اوریدنه کې میا ګل حسن اورنګزیب چې د اسلام آباد قاضي دی هغه وویل کومې دغه نقشې یا ډالۍ چې ورکول کېږي د هیواد مشرانو ته ورکول کېږي او دغه مشرانو ته پکار دي چې خپل کورونو ته دغه نقشې یا ډالۍ یونیسي او دغه د دفتر د کوم د وزیر اعظم دفتر وي یا د ریاست کوم خزانه ده د هغې ملکیت دی. دوی دا هم ویلي چې کومې نقشې یا ډالۍ چې وزیر اعظم عمران خان ته ورکړل شوي وي یا کوم مشران ته چې ورکړل شوي وي هغوی پکار دي چې په دې څخه واپس راوغوښتل شي او د کابینې ډیویژن ته په قاعده توګه په دې اړه باندې هدایت هم شوی دی. د کابینې ډیویژن دغه دریځ درلود چې دغه خلکو سره دغه معلومات نه شي شریکېدای، ولې چې د دوو هیوادونو یا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکې غزمن کېدای شي. خو د اسلام آباد های کورټ قاضي بینا وایي چې دغه په کار کې تفصیلات د عام وګړو سره د خلکو سره مشارک دی سي او دغه تفصیلات عدالت ته هم وړاندې کوي.
صحیح رابیا پیر، په دې اړه باندې د تاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب نوم واغیس نو په پخوانی وزیر اعظم نو په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف صدر خپل کړي
نصر الله صاحب تحریک انصاف خدا خبره منی خپل وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره منلې ده چې یو غړی یا سات چې دی هغه دی ته یو هغه مشر ولس مشر ورکړی او هغه یې په دې کاله کې دی خپل ورکړی او دوی هغه چې دی په نیم قیمت باندې د توشخانه څخه اخستی هم دی. خو دوی دا خبره هم کوي چې دغه نقشې دوی دور پرسیوي دي او په کار دی چې دا د دوی خپله خوښه ده چې اوس د دې سره څه کوي. دوی دا هم وایي څرنګه چې دوی خپل په دلیل کې دا هم ویلي دي چې فوجانو ته په ډي اچ ای کې پلاټونه ورکول کېږي او خپل په خوښه اخلي یا خرڅوي یا کورونه په جوړوي. دغه رنګ دغه کوم ډالۍ چې دي هغه یې هم عادت تور پرسیوي دي او دوی نشي کولی چې د خوښه ده چې څرنګه کوي په دې باندې په دې اړه باندې د پخوانی د وزیر چې د اطلاعاتو فواد چودري هغه هم دا خبره څرګنده کړې وه چې دغه رنګه څه شیان ورپرسیوي دي او دغه رنګه غړي چې دا ورپرسیوي دي. په بل پلو ته اوسنۍ حکومت چې د مسلم لیگ نه نواز دی او وزیر اعظم شهباز شریف هغه ویلي وو چې دغه کمې نقشې یا ډالۍ چې ورپرسیوي دي د څوارلس کړو د مالیات هغه د توشخانه څخه یوازې بلش قیمت باندې خپل سی ویډیو مریم اورنګزیب وایي چې یوازې په 3 کروڑ باندې دغه د 14 کروڑ ډالۍ خپل سی ویډیو کې په توګه کې 14 کروڑ باندې خرڅې پیسې ویډیو دغه په نه د ویلا څخه لګول کیږي.
صحیح، ډیر زیاته مننه رابیا پیر بیبي د وخره کولو معلومات شریکولو.
ډیر مننه په مخه وشه.
در وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د ای ایم ایف مشر کریستلینا جارجیوا او د جنکو د تعلیم د حقونو فعالې ملاله یوسفزئی د ای ایم ایف لخوا د جوړ کړی شوی یو بحث په موقع په دې موضوع خبرې وکړي چې ولې د ښځو خود مختار کول او د جنکو تعلیم نه یوازې یو اخلاقي بلکې اقتصادي ضرورت هم دی. په دې بحث حال درته سمینا احسن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ای ایم ایف لخوا جوړ کړی شوی بحث په سر کې ملاله وویل د کرونا وبا نه وړاندې په نړۍ کې 130 میلیونه جنکۍ د اسکولونو نه بهر وي او اوس دغه شمیره د کرونا وبا ماحولیاتي بدلون او ځای په ځای جنګونو د لاسه نور زیاته شوي او هغه په دې فکرمند ده چې په تعلیمي سرمایه کاری کې د کمی په سبب په راتلونکو کلونو کې حالات نور د قابو نه بهر کېدای شي. خو ملالا د دې د حل دولارې هم اوخدلې.
وی نو دټ دیر از ا هیوج ګاپ ان فاینانسینګ فور ایجوکیشن اسپیشلی ان د لو اند لوور میډل انکم.
موږ ته معلومه ده چې د غریبو هوادونو په خاصه توګه د انجنونو په تعلیم ډېری کمی پیسې لګول کیږي. زبا غواړم چې امداد کوونکی ملکونه دې په دې لړ کې خپل امداد زیات کړي او موږ په د پرمختللي هوادونو زغواړو چې د خپل جی ډی پی 0.1 برخه دې برني امداد لپاره په خاصه د انجنونو د تعلیم لپاره وټاکي. دوه مده چې دغه وسایل دې په سمه کا استعمال کړئ سي چې هر چاته ګټه ورسي.
نور ملکونه په دې لړکی څنګه قانی کړی شي چې د جنکو د تعلیم د لپاره سرمایه کاری زیات کړی شي. د دې په جواب کې کریستلینا اگارګی وا اویل د ملکونو مشرانو ته ډیر ساده پیغام ورکړي چې کچري حقوق خپل ملکی وده او د بجټ ریوینیو زیاتول غواړي نو مهرباني وکړي جنکو ته تعلیم ورکړي او خزي خود مختار کړي.
فور ایگزامپل وین وی ټاک اباوت انکلودینګ وومن increases growth
د مثال په توګه موږ دا موندلې چې کچیرې خزو ته د نارینو په څیر مارکیټ ته د رسایي موقع ورکړ شي نو د امریکا جی ډی پی په 15% د جاپان نه د هندستان ویش او د مصر 40% زیات شي. که تاسو خوشحالي غواړئ نو یقیني کړئ چې خزي په ټولنه کې خپل کردار ادا کولای شي.
د کډوالو ماشومانو د تعلیم په حق له د ملالا یوسفزئی ویناوا چې ملکونو ته دغه ماشومان نه دی هیرول پکار.
They should not forget refugee girls.
د ملیونونو په شمیر کې ماشومان هم دا وخت کډوال دي. موږ دا ماشومان دغه ډول نه سپریږدای. دا یقیني کول ضروری ده چې چری یو ماشوم کاغه کډوال دی، کینجلی ده او کښاته پاتې ټولنې زدي. داغه تعلیم ته دی ترجیح ورکړی سي او یو ماشوم دی هم شاته پرنږدل سي. او د دې لپاره ضروری ده چې موږ خپل دغه مقصد سره ژمن پاتې سو او تش لوزونه ونه کړو.
په خپل خبرو کې د ایم ایف د کردار په حق لا میرمن ګارګی وازیه تکړه بدلون په شریکا د یو مقصد د پاره کار کول او خپل وسایل تر ټولو اهمه اړخونو د پاره د استعمال سره راځي چې د خلکو صحت او تعلیم هم پکې شامل دي. هغه په دې لړ کې د سومالیا مثال ورکړو چې نن د پخوا په مقابله کې دغه ملک نه ډېری تمی کېدې شي او دا تمه هم وکړه چې ډېر امکانات دي افغانستان هم د غشان په یو تګلار روان شي او هلته هم بدلون ولیدل شي. ملاله یوسفزئی د خپل خبرو په اخیره کې په عالمی مشرانو غږ وکړو چې تاسو ټول دغه نړۍ یو محفوظه او بهتره ځای جوړول غواړي او تاسو ټول ته دا هم پته ده چې د دې یوازینی لاره د جنکو تعلیم او جنسي مساوات یقیني کول دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې درته زه نصر الله خان بیا هر کله وایم. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وای د پاکستان په عین کې اتلسم ترمیم سوبول ډیر اختیارات ورکړي دي خو بیا د ځینو ګوندونو غړي وای دغه ترمیم لا هم په مکمله توګه نه دی عملی شوی. سیاسي پوهان وای په دې عیني بدلون کې د مرکزی حکومت انتظامی مالی او سیاسي اختیارات سوبو ته ورکړل شوی دي. په دې اړه باندې خبرونه کوو، خو زموږ سره په دې وخت کې رشید احمد مومن ایډوکیټ چې د ضلع مومن د وکیلانو د اتحادیې مشر دی موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی رشید احمد مومن ایډوکیټ صاحب. مهرباني جی. ایډوکیټ صاحب، د اتلسم آئین په اړه باندې خبرونه کوو چې په دې کې صوبو ته څومره زیاته برخه ورکړل شوې ده یا څومره حقونه ورکړل شوې دي، خو بیا د نوي ضلعو چې کوم قبایلي ضلع دي، نو آیا چې څومره برخه ورکړل شوې ده، څومره ورته میلاو شوې دي، نو په دغه کې هغه مره برخه دغه نوي قبایلي ضلعو ته دغه ګټه رسیدلې ده لا که تر اوسه پورې نه ده رسیدلې؟
ورجی په اتلسم آئینی تدین چې کله دا په 2010 کې وشو، نو د 1973 د آئین نه پس دا ډیره بنیادی آئینی تبدیلی وه چې په هغه کې یو د صدرتی د صدر اختیارات هم شو، تقریبا د پارلماني نظام په اختیارات هم بل پکې ولسم اینی ترمیم او داغی دا زیست مشارف پا دور کی ایلی خوچی کا موالی دا فرموار کارڈ اب یاد جنر زیادا پا وقت تو کی چکل از صدر تا دا اختیارات ورکلشن چی اغا پارلیمانی نام ایسی لین ختمی کی دا قسم ایسی کمو اینی اختیارات دا بی ختم کلشو بل دا چکل با دا شان صدر دا اٹاون دو دی دلان دی دا اسمین تحلیل کرلی ختمی بیسن نو اگی تبا عدالتونو تبا چکل دا کی سنران آل تبا ڈاکٹرائن اپ نسیسی پی دا نظریان ضرورت دلان دی دا گی تبا پروٹیکشن ورکاو تحفظ بی ورکاو نو پا دی اینی ترمین کی دا هم را چی یو عدالت من دی عمل تا اینی تحفظ عدالتی و اینی تحفظ نو ورکی او دغه عمل که چا وکړو اینه که چا موصل کو یا دغه کوم هغه د هاي ریجن د خطرۍ دغه هغه دغه اتر مو کړو او بیا خصوصا په دې کې د ګریټ اسما اختیارات او چیو باندې مرکز سره اختیارات او یو بل سوبې سره او یو ته د کنکرنټلی سویل چې هغه په سوبې او د مرکز د دوه اختیارات په کوم څه لپاره په هغه کې اختلاف راغی نو زیات اختیار راغی د مرکز او هغه کنکرنت لیست یې ختم کړو، هغه ټول اختیارات یې ثبوت ورکړل او دا هغه اختیارات چې کله د پیدادام د 14 نوکات چې کوم د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا هم د صوبایي خود مختاري د هدف پوري لکه چې څنګه په فیډریشن یونیټ سی په پاک لکه متحده هندستان او پاکستان د پاره دا دغه اختیار خپل لکه څنګه چې وصول په دې اندسم ایني پرمیت دی یا کوم چې کټ تر کې موږ وګورو چې پاکستان سره د وټو کېفو د شیخ مجیب الرحمن فرض نو کا چې کوم باندې د فیډریشن یونیټ د صوبایي خود مختاري د پاره یا بیا موږ چې اټر په نو کې چې ته وګورو دا نو شریکو چې به وګورو
رشید احمد صاحب تاسو سره وخم کم دیکھو په دې وخت کې په نوی قبایلی ضلعو کې کم داسې آئینی یا قانوني پیچیدګی نشته موجود دی په دې وخت کې کې نشته دی؟
نو آئینی پیچیدګی خو قانوني شته خو آئینی خو نشته دی ځکه چې د آرټیکل 247 د ختمېدو نه وروسته قبایلی سیمو خلک چې کوم دي هغه د نور د پاکستان د خلکو سره تقریبا په یو کې دي د غوی سره یو سیهرن تصور کیږي آئینی طور او دغوی بنیادی انساني حقوق چې کوم دي هغه د څنګه چې د اسلام آباد د وګړي دي دغه شان د قبایلی سیمې د وګړي هم دي البته قانوني پیچیدګیانې شته دي او هغه داري چې لکه اوس لینډ ریفارمز چې کوم دي ریوینیو ریکارډ د ځمکو د غرونو دغه ریکارډ نه نشته دي نو دغه مشکلات هم شته دي او دې سره سره چې کوم 3% ایسی ایواز کې د قبایلي علاقو لپاره کوم فنډ مختص شوی و هغه فنډ چې کوم دی اوسه پورې قبایلي خلکو ته ملاو نه شو او د بده مرغه زیات نقصان قبایلي خلکو ته د صوبې د ګورنمنت ورسره خاص کر د مخصوصان چې کوم د صوبې وزیراله دي د قبایلي سیمو زیات فنډ چې کوم دی هغه سوات ته شفټ کړی دی او زړه چې په صوبه کې د یو امتیازان دي چې په هغه کې شپاره جنرال سیټونه دي څلور زنانه دي او یو مخصوص اقلیتي سیټ دی. نو یو کسانو دا امتیازان چې کوم دي نو دوی هم په دغه کوشش کې کامیاب نه شو چې خپل مخصوصه عیسه چې کوم دی هغه قبایلي سیمو ته راوړي. او د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې کله دغه جمهوري حکومت کې پنځه کال نه کړه ده ګورنمنت خپل موده پوره کوي په دې کې درې کاله کې دا دغه وشي پالیسین جوړ شي پلانینګ وشي په اخري دوه کالو کې هغه پروجیکټ کمپلیټ کیږي. نو دغه پروجیکټ چې کوم اوسه قبایلي سیمو کې یا ونو یا به قبایلي سیمو ته راپلیس په دې کال نیم کې نو د مرکزي حکومت ته طرفه یا د صوبایي حکومت ته طرفه نو دلته د کوم ډیسټیبلایزیشن چې راځي سیاسي دغه کې امنیتي کم په پاکستان کې راځي نو د دې بعد سره چې کوم دي دا هم په قبایلي سیمو باندې نو د امریتا په بلاتو چې ماته باندې یو باندې جوړې شو په یو ماته باندې یو باندې جوړې چې رمنګ سره هغه مرکز هغه شان کوستو ته هم نه حکومت نه کړی د قبایلي سیمو لپاره چې کوم ای سی ایوارډ دی یا د سټیبلایزیشن کوم راغلی دی نو هغه 3% د ای سی ایوارډ په مخ کې چې کوم قبایلي سیمو ته باندې لاوېدل هغه هم د انتخاب کافي دي.
صحیح.
او نور د
رشید احمد صاحب ډیره زیاته بنه رشید احمد بوبن ایڈوکیټ صاحب چې د ضلع مومند وکیلانو اتحادیې مشر دی کوم تاسو وخت را کړو ډیره زیاته مننه نور خبرونه کوي بیا ان شاء الله په دې اړه باندې دعوت ترکو. مننه جی. په دې وخت کې د دیوا کتون کو اوریدونکو زموږ سره طارق افغان چې د پیښور های کورټ وکیل دی قانون پوه دی موجود دی ورته راغلی و سلام شه په خیر راغلی طارق افغان صاحب.
سلامونه نصر الله خان او ټول اوریدونکو سلامونه.
مننه جی. د وخت را کولو طارق افغان صاحب د اتلسم آئینی ترمیم خبره کیږي په اتلسم آئینی ترمیم چې کوم دی نو دا اول مهم دی اول په دومره زیات خبره کیږي
اتلسم آئینی ترمیم کومنګ د پاکستان د جوړېدو تاریخ وګورو نو کله نه چې د پاکستان مومنټ شروع کیدنو پاغه کې ټول دغه حقوق خبرې وي خاص کر د صوبایي حقوق خبرې وي نو دا جدوجہد او د سټرګل د اغه وخت نه را روانو او کومنګ د جناسه باغ سوارلس پوینټس وګورو 14 پوینټس ته وای نو هغه په نهرو ریپورت کې دغه ترمیمونو چې پاغه کې د صوبایي خود مختاری ذکر وو بیا چې کله پاکستان جوړ شو د پاکستان د جوړېدو سره د آئین سازي عمل شروع شو او د آئین سازي عمل په دی وجه باندې د لیټ شو د دغه ښکار شو چې پاغه کې دغه یو سوال د ټولو نه مهمو چې ثبوت د خود مختاری ورکړی شي باز خلک د مضبوط مرکز حامیانو باز خلک د ثبوت حقوق حامیانو دا قصه روانه روانه او بیا په دې کې د ملک د دغه صوبایي خود مختاری او د حقوق په نوم باندې تقسیم شو بنگال زمنګ نه بیل شو او په 73 کې چې بیا کم آئین جوړ شو متفقه تور پاغه کې ټول سیاسي پارټو برخه واغستا او پاغي کې دغه خبره وشو چې تو صبح ته به لس کاله پس خود مختاری ملاویږي خود بدقسمتۍ نه پس پرلپسې د مارشل لاګانو او د پوجي حکومتونو د وجې او د وفاقي حکومتونو د هټ درمې د وجې دغه د صوبې د حقوق کم خوب چې ونه دار اختیار نشو او زمنګ د وړو صوبو کم سیاسي پارټۍ چې وي یا زمنګ غټي کم روشن فکر پارټۍ چې وي دغه دغه وا چې وفاق دی وی خو ثبوت دی خود مختاری ملاو شین او دغه نتیجی دغه جدوجہد په نتیجه کې په 2010 کې دغه اتلسم ترمیم متفقه تور باندې منزور شو چې دغه شاته ډیر عوامل وو په دغه اتلسم ترمیم کې پاکستان پیپلس پارټي او بیا عوامین شر پارټي ډیر غټ رول ولوباو چې دغه ترمیم لړخه په پاکستان پاین کې تقریبا سل بدلونونه راغله سل دغه پکې چینج شو چې دری اتیا آرټیکل پاغه باندې اثر انداز شوې د ټولو نه اول خو دا و چې د صدر چې کم ایگزیکټیو پاور زو دا ټول پارلمان ته ورکړو 58-2B د صدر کم اختیار چې هغه ختم کو کم چې ضیاء الحق ناپس کړو د ضیاء الحق سمره ترمیمونه چې شوی هغه تقریبا ختم کړو دغه سید مشرف ولسم ترمیم چې دا غی اثرات چې کوم او غی ټول ختم کړل د دې صوبې نوم چې او د دې صوبې د خلکو د ډیرینی مطالبه وا چې د دې صوبې سرحد په زید د دې نوم د دې خلکو د شناخت او ګرځي پښتونخوا نوم شو بیا مرتبقه تور خیبر پښتونخوا شو دغه سه کنکرنٹ لسٹ چې کوم هغه ختم شو او دو لسټ پاتې شو فیډرل لسټ او صوبائی لسټ چې پاغې کې زیات اختیارات یو دای صوبو ته ورکړو د مرکز سره کم اختیارات پاتې شو آرټیکل چی باندې پدې کې خبر او شو چې یو عدالت ته هم دا اختیار نشته چې د سنگین غداری کم ملزمان دي چې هغه دې معاف کړي د آرټیکل 25 ای اضافه پکې وشو چې دا غې د مخه د شپږو نو واخله د شپاړس کالو پورې تعلیم چې دی نه دا لازمي کړی شو صوبائی خود مختاری ورکړی شو نیشنل فاینانس کمیشن باندې ډېر کوټلي ګامونه اوچت کړو په هغه ټیم کې څنګه چې رشید صاحب دغه وکړه چې د فاټا د پارام دغه 3% په نیشنل فاینانس کمیشن کې مختص شوی و خو د بدقسمتۍ نه د فاټا په دغه باندې هغه تر اوسه پورې نه ده لګېدل. دغه سیده پیپلز پارټۍ په دور کې چې کوم نیشنل فاینانس کمیشن ایوارډ جاری شو د بدقسمتۍ نه بیا چې د نواز شریف حکومت راغی او بیا ورپسې د عمران خان حکومت راغی نو هغه نیشنل فاینانس کمیشن چې یو آئینی معامله ده هغه تر اوسه پورې بیا جاری شوی نه دی. دغه هم د آئین یو کلاو خلاف ورزی ده چې په هغې باندې وخت په وخت عوامي نیشنل پارټۍ او د صوبې چې نورې څومره پارټۍ دي هغې په خپل اواز اوچت کړی دی.
په دقه کې یو پوښتنه نو کو چې ولې ان اف سي اوارډ تر اوسه پورې جاری شوی نه دی، څه خنډونه دي مخه څوک نه پرېږدي چې وشي؟
اصل کې کتا سو وکړی د اتلسم ترمیم د پاس کې دونه داسې یو قوت موجود په دې ملک کې چې هغه دا نه غوښتل چې اتلسم آئینی ترمیم دې کامیاب شي. او موږ په قتل چې د باجوا ډاکټرین په نوم باندې یو ډاکټرین راوته او هغه دغه شی ځلا صدارتي نظام لا او بیا خاص کر د پی ټی آی ډیر وزیران دي چې هغه د اتلسم ترمیم خلاف ډیر مهمونه وچلول په زور او شور سره، خو هغه کامیاب نشو ځکه چې د ملک غټه پارټۍ پاکستان پیپلز پارټۍ او د وړو صوبو کوم پارټۍ چې دي هغه په دوو ټکو کې دي تا دغه خبره وکړه چې اتلسم ترمیم د دې ملک د جوړښت یو غټه دا کده غټه چا پرانستان او خدای مکه د دې ملک دا وفاق چې دی دا اتحاد چې کوم دی دې ته خطر رسېدې کیږي. نو دا پارټۍ وخت په وخت دغه دړکې ورکوي او هغه خلک چې د اتلسم ترمیم خلاف کارونه کوي لګیا دي د اتلسم ترمیم د ناکامه کولو کوششونه کوي او په مختلفو طریقو باندې کله د نیشنل فاینانس کمیشن د ایوارډ په مخ کې خنډ شي، کله د تعلیم په مد کې د صوبو په دغه کې معاملاتو کې ګوتی وي، کله د صحت په معاملاتو کې ګوتی وي. نو دا هغه خلک دي چې څوک د آئین بالا دستی نه غواړي، څوک د پارلیمنت بالا دستی نه غواړي، څوک صوبائی خود مختاری نه غواړي او تر اوسه پورې د دغه اتلسم ترمیم کم سمرات چې په کارو چې صوبو ته میلاو شي هغه تر اوسه پورې د دقې ټولې د وجنه میلاو شوی نه دي. او سیاسي پارټۍ اوس هم په دې باندې دغه ګرم ګرم بحثونه کیږي چې اتلسم ترمیم سورز مخکې هم زرداری سے پخپل انټرویو کې حمید میر سره غو انټرویو کړی دی، پاغي کې د ذکر کړی دی چې اتلسم ترمیم دا زمنګ د سیاست یو کامیابی ده، یو کارنامه ده او ان شاء الله دا به موږ مخکې بوزو د دې ناکامولو د پاره به موږ هیڅ قسم چاته اجازه ورنه کړی دا ناکام کی.
ترغبان صاحب زمو سره اوسه خبرونه کې وړه شانته د ما اخلو بیا رازو او خبرونه په وړاندې بوزو.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره به میلمانه راځي په خبرونه کې. په دې وخت کې زموږ سره طارق افغان چې د پیښور های کورټ وکیل دی، قانون پوه دی، موجود دی. طارق افغان صاحب، د خیبر پښتونخوا کې مختلف سیاسي ګوندونه دا وایي کدای و ګټه بولي، خو نور سیاسي ګوندونه دا هم وایي چې لا په مکمله توګه اتلسم آئینی ترمیم نه دی عملي شوی. نو په دا وسه پورې ولې نه دی په مکمله توګه عملي شوی؟ کوم سیزونه دي چې هغه لا پاتې دي چې په عمل کې راته کې نه دی کړی؟
نصر الله خان، کوم وګورو نو د پاکستان آئین په 1973 کې جوړ شوی دی، او دغه آئین د بدقسمتۍ نه په دې ملک کې لا په صحیح معنو کې امپلیمنٹ شوی نه دی، او دغه ثمرات عوام دینو دغه سید اتلسم تربیم چې د هغه قوتونو په سترګو کې یو خند دی. څوک چې دا نه غواړي چې ثبوت د حقوق ورکړي، لکه څنګه ما ذکر وکړو چې د باجوا ډاکټراین په نوم باندې یو کوشش وکړی شو چې د اتلسم ترمیم در یو کولو یا د کمزوري کولو کوشش وکړي، یا دغه سی د موجود تیر شوی د پی ټی آی کم حکومت چې دا غي ډیر وزلان فیصل واړ ډیر کلکو الفاظو کې د دې اتلسم آئینی ترمیم مخالفت کړی، و دای ویلو چې دا د ملک په ترقۍ کې یو خند دی. او موږ دا ګڼو چې نه، دا یو مایل سټون دی، دا یو آغاز دی د صوبو د حقوقو، د وړو قومونو د حقوقو، په کومه صوبه کې چې کم وسایل دي پاغې دا غې د خلکو د اختیار یو غټ ثبوت دی چې د دې ملک سیاسي پارټو ډیر د کنسلټیشن نه پس، د مشورې نه پس، د ډیبیټ نه پس دا منظور کړی دی، او متفقه تور دا د پارلیمان نه پاس شوی دی، او دا د آئین حصه ده وسته، او د آئین دغه حصه که څوک نه مني نو دا پوره آئین نه مني، او چې څوک آئین نه مني نو هغه د سنگین غدارۍ مرتکب کیږي چې په هغه باندې آرټیکل 6 لاندې مقدمه کیږي. زما په خیال دغه قوتونه دي کوم چې ما ووی چې هغه نه غواړي چې ثبوت د دغه حقوق ملو شي، په هغه کې زمنګ استابلیشمنت او قوت یو، په هغه کې زمنګ هغه سیاسي پارټۍ چې د استابلیشمنت د چترې لاندې راغلي دي او حکومت یې ترلاسه کړی دی یا واک یې ترلاسه کړی دی، او د هغه په اشارو باندې چلیږي، او موږ وار په وار وخت په وخت باندې د دغه خطرې غندنه هم کړې ده، او عوام هم د دې په باره کې خبره کړې ده چې که څوک هم د تلسم تربیم د چړلو کوشش کوي نو هغه دې دا یاد وساتي چې د صوبې د چې د حقوق ورکولو نه ورکولو د وجې یو ځل دا ملک مات شوی دی، او په کار نه ده چې هغه خلک دغه غلطیانی بیا دوهراو کی.
صحیح درک افغان صاحب، زموږ سره اوسئ. په دې وخت کې زموږ سره میر کلام وزیر صاحب چې وخت په وخت باندې موږ سره خبرونه کوي، راځي په مختلفو موضوعاتو باندې وکړل دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی دی، ورته هر کله وي ستړی مشه، په خیر راغلی میر کلام وزیر صاحب.
ډیره مننه نصر الله خان صاحب، طارق صاحب، او د ډیوار یو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کرامات.
مننه بیر کلام وزیر صاحب، د اتلسم آئینی ترمیم په اړه باندې خبرونه کوو چې ډېر غټه لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو بیا صوبې ته که سراوړل شي او صوبې ته حقونه ورکړل شي، خو که دا زلو ته ور نه کړی شي، نو د دې چې کوم روح دی په هغې باندې بنوان عمل ونه شي، د هغې هغه چې کوم اثرات دي هغه یا ګټې چې کمی دي نو هغه به عام خلکو ته ونه رسي. اتلسم آئینی ترمیم نه وروسته بیا د نوي قبایلي ضلع چې جوړې شوې دي، نو نوي قبایلي ضلعو ته خپل حقونه رسېدلي دي څه که لا پاتې دي، او که نه دي رسېدلي وجوهات یې څه دي؟
نو ډیره مننه. په ټوله اول خو دا ده چې اتلسم آئینی ترمیم چې کم دا یقیناً
زما په خیال زمونږ د میر کلام وزیر صاحب سره رابطه منقطع شوه، خو زموږ سره په دې ټیم کې طارق افغان صاحب موجود دی. طارق افغان صاحب، یو خبره کیږي تعلیم چې کوم دی کبیا کمې محکمې خیبر پښتونخوا ته یا نورو ضلعو ته یا نورو صوبو ته ورکړل شوي دي، په دې کې څنګه تاسو خبره وکړله؟ هغه خلک چې د مرکزیت په اړه باندې سوچ کوي نو هغې دا دریس خپل کړی دی چې د سیکیورټی او بیا فاینانس چې کوم دی یا اقتصاد چې کوم دی نو دا بوج جوړ شوی په مرکز باندې، زیاته برخه صوبو ته ځي. نو دغه اړه باندې اتلسم آئینی ترمیم کې دوی د بدلون خبره کړې وه، نو په دې کې څومره رښتیاوالی دی؟
کم خلک چې نصر الله خان دا خبره کوي چې دا یو بوج جوړیږي نو هغه ته دغه خبره کوم چې دا د دې ملک سمره فاینانس جنریټ کیږي نو دا د صوبونه جنریټ کیږي د مرکز خو خپل سره جنریشن شته نو او دا صوبی چې دینو مرکز ته ټیکسونه ورکوي او مرکز ته فنډز ورکوي او هغه په خپل کم مشینری ته چې دا هغه چلی نو دغه ډیر یو غیر معقول غوندې خبره ده چې دا په مرکز باندې بوج دی بلکې مرکز د صوبې په وسایلو باندې ولاړ دی د صوبې په فنډز باندې ولاړ دی چې آئین کومه فیصله کړه ده پر 2/3 میجارټي سره چې کوم ترمیم شوی دی نو د هغې خلاف خبره کول زما په خیال دا عقلی دلیل نه لري د خلکو سره سره عقلی دلیل نشته چې په کم دلیل باندې دی د دغه 13 ترمیم مخالفت کوي په خو سبب دی د ملک د وجود هم مخالفت کوي په بهانه باندې زما په خیال دا 13 ترمیم چې دی دا اوس د ملک د وفاقیت یو اساس دی یو بنیاد دی او که دا بنیاد من نه لاړ نو دغه وفاق په دغه شکل کې نشي پاتې کېدی ځکه چې ما خو تاسو ته د پاکستان د موومنټ نه قصه را واغسته چې تر نن ورځې پورې د دې صوبایي حقوقو دپاره کم سټرګل شوی دی کم جدوجهد شوی دی کم لیډرانو قرباني ورکړې دي نو دا د هغې میوه موږ ته د 13 ترمیم په شکل کې میلاو شوی دی ګو کې دا اوس هم کم ده چې څومره حقوق صوبو ته پکار دي په وسایلو باندې څومره اختیار پکار دی هغه اوس هم نشته خو بیا هم چونکې دا یو وفاق دی او یو عمراني معاهده لاندې د دغه آئین لاندې موږ په دې ملک کې ژوند تیرو نو آئین چې په آئین کې چې څه موجود دي دغه لاندې به موږ خپل اختیارات هم استعمالو هغه آئین به منو او په هغه باندې به هغه شان عمل هم کوو او که څوک د دغه آئین نه اخوا دی خوازي نو هغه ته به موږ کلک جواب هم ورکوو او په دلیل باندې او په موروزی حالاتو باندې ما خو ذکر وکړو تاسو ته چې نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ شو په دې دوه ګورمنټس کې د هغې خلاف ورزی شو دا په کار ده چې په دې باندې سپریم کورټ اکشن والی چې دغه آئین ایوارډ چې دی دا خو جاری کول یو آئینی تقاضا ده دا د پیپلس پارټۍ د ګورمنټ نه پس ولې نه دی جاری شوی صوبو ته د هغې حصه ولې نه ده ورکړی شوی بیا پټا ته کم 3% چې مختص شوی وه هغې ته دغه ولې نه ده ورکړی شوی په کار ده چې د هغه قوتونو نه تپوس وکړی شي چې څوک په دې کې ملوث دي چې هغې له هغه شان سزا ورکړی شي ځکه چې که موږ صرف دا وایو چې ډپټي سپیکر صاحب په عدم اعتماد باندې عمل ونه کړو د هغه خلاف د آرټیکل 6 باندې عمل وشي نو دا هم موږ وایو چې څوک د نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ نه جاري کوي چې کومه آئینی تقاضا ده نو په هغې باندې هم آرټیکل 6 پکار دی دا هم د دې آئین سره غداری کوي.
صحیح ډېره زیاته مننه طارق افغان صاحب د وخت راکولو د معلومات شریکولو ډېره زیاته مننه. د ډیو کتونکو اوریدونکو زموږ سره طارق افغان صاحب موجود وو موږ سره میر کلام وزیر صاحب موجود دی په دې وخت کې میر کلام صاحب څنګه چې 13 آئینی ترمیم کې ګټه کا صوبو ته راغلی دو چې دغه ضلع ته ونه رسی بیا قبایلی ضلع ته ونه رسی نو هغه عمر هغه اهمیت چې کم دی هغه اثر چې کم دی او لاسته راوړنه چې کم دی هغه پوره نشي نو تر اوسه پورې دغه سر ته رسیدلی دي کنه څه پکې پاتې دي؟
ډېره مننه نصر الله خان صاحب زه په سفر یم زما سر کالم سره ګډوډ کېږي زر زر به کوشش کوم اصل کې دا ده چې په دې ملک کې دوه رنګه خلک دي چې یو د بنیادی اوریجنلی په سیاست کې راغلي دي هغه ټول خلک د اټاک په ترمیم یا تلسمه ایني ترمیم یا داسې څه کوم چې دي هغه ټول په حمایت کې دي یو چې داسې خلک دي چاغه د نورو قوتونو په زور باندې او سیاست تار او ستل شوی دی او د سیاسي ژوند یا د سیاسي نظام نه هیڅ خبر هم نه دی هغه چې کومه مو اشاره ورته کوي دوی هغه خبره کوي اته لاسو ما یې نیټر ویم ډیر لوی ضروری دی د دې ملک د دې ریاست د دې کایانو په یو ځای ساتل د لپاره نو په هغه کې دلتا اوس نو صوبه په غلول باندې دوی پر یو نو په غلول باندې کم خلک قابل دي یا کم خلک په واک کې راوستل شوی دي هغه خلک په غتارز باندې کار نه کوي دا هغه د پاره چا څه لسمې نه ترمیم دوی عملی کی بیا د قبایلی د لوک کا خبره ته مونږ راځو په هغه کې خو زمونږ بالکل ډایرکټ د دې شي سره ډېر کې څه تړلې دي لکه او زمونږ ته ویلي وی چې نه سی واک به تاسو په خبره درکو نو هغه چې کوم ان اف سی دا هغه زما په خیال چې په 2010 کې شوې ده اوس پورې هغه بیا شوې نه ده نو چې هغه ونه شي نو موږ به بیا څه برخه راکې پکې نو دا څه کده نورم زمونږ کوم اخونه ورسره دي کده مرکز سره دي کده صوبې سره دي په بدقسمتۍ سره چې زمونږ په دواړو خواو کې پساو دلته مونږ په اسمبلې کې زه اکثر په دې خبره کوم چې زمونږ هم چې دا کوم څل اړوبرو په واده شوه وا درې پیټه دا یې نه سی واده شوه دا هغه جواب دار کوي چې مونږ ته مرکز نه راکوي ځکه یې مونږ نشو درکولای کپاین دی زر چې هغه نه راکوي کله مرکز سره لري هغه خو خامخا نه راکول نو اوس چې دا نوای کوم حکومت راغلی دی نو د دې نه باز مونږ توقع دا وی چې یو داسې ټول شموله حکومت ته لکه لسم ته اینی ته پینځي چې
ستاسو اواز پرې کېږي ستاسو خبره مونږ ته راورسېده میر کلام وزیر صاحب
دوی واه کړي دي ورسره د مسلم لیگ نور په اخر کې زمونږ برجر دوی وخت یې تاسو تجدید صاحب چې کوم څه په شاعت
نه ډېر زیاته ډېر زیاته مننه میر کلام وزیر صاحب تاسو په سفر کې مو ستاسو دریز راورسېد د وخت راکول ډېر مننه زموږ سره د ډیوا کتون کوریدن کو په دې وخت کې ډاکټر خاتم حسین صاحب چې د لیکوال دی قانون پوها دی خو د عوامي نیشنل پارټۍ د کلتور سیکرټری دی سیاستوال دی په مختلفو موضوعاتو باندې لیکنه هم کوي په وخت په وخت باندې زموږ سره په خبرونو کې هم راځي موجود دی ورته کلی وایو ستړي مو شي په خیر اغلی ډاکټر خاتم حسین صاحب مننه ډاکټر صاحب د اته لسم ايني ترمیم خبره کیږي خو زیاتره غړي د سیاسي غړي چکم دي هغه په دې سوچ او فکر باندې دي چې اته لسم ايني ترمیم کغه لاس تراوډنه د خو سپورې دا په خپل عملی شکل کې لا مکمل نه دی عملی شوه او وجه صدا دغه خندونه سدي او بیا د تعلیم محکمه چې کمل تعلیم ک صوبې تور کړی شوه دی نو بیا د سنگل نېشنل کریکولم باندې وفاق دومره زور ولیکو
دا چې د یو خدای زین کې یو تل په کار دي چې مونږه د پاکستان په تاریخ کې د اتلسم آئینی ترمیم د دې د آئینی انقلاب ویل شي کنه د سلو نه زیاتې ماضي یا شکونه د دې ترمیم راغی جمهوری او پارلماني بالادستی دا یقیني کړی شو د صدر اختیارات پارلمان تر اغلل ټول انتظامی اختیار د پارلمان د پاره وزیر اعظم استعمالولو خبر وشو بیا پاره کې داسې آرټیکل هم لري کړی شو چې صدر اسمبلی ماتولې شي بیا ری کې داسې آرټیکل هم مضبوطی کړی شو کوم ځکه چې ماشالله راځي ماشالله لاري باندې کړی شو تړلې شو بیا بشري حقوقو ته سو ګوري چې د غریب پر زیات پراخ کړی شو د رائے اظهار په اړه کې شامل شو تعلیم په اړه کې شامل شو کوم چې تاسو ذکر وکړو او د انفارمیشن تر لاسه کول هغه کې شامل شو د تاسو ګوري چې اول وزارتونه لکه تعلیم او صحت او کلتور او زراعت دا او بخور والا چې کوم څومره وزارتونه دي دا ثبوت منتقل شو بیا نیشنل فائنانس کمیشن چې پاره باندې خبره کوو نیشنل فائنانس کمیشن جوړ شو ثبوت د مرکز نه زیاته برخه د ملک آمدنه کې ترلاسه شي نو 50% بیا د ګیسو پټرول او ذخیره باندې مساوي حق وسوګو او د مرکز بیا د بجلی د خالص منافع حق بیا د پټرول او ګیس د سرچارج او د ګیس د رومبي استعمال حق ته ثبوت ترلاسه شو مشترک مفادات کونسل جوړ شو او دا لازمی کړی شو چې د سبو او د مرکز ترمنځ څومره شخړې چې دي چې کوم ته دویم شیډول وي د عین د دې دویم شیډول باندې د عین چې کوم د مرکز او د سبو ترمنځ مشترکه اختیارات لري په هغه باندې د فیصلې کولو اختیار ولري او مشترک مفادات کونسل دا د ټولو سبو وزیر لګان د ممبران وي او وزیر اعظم او فینانس سیکرټری یو د ترینو وزیرانو د ممبران وي دا لازمي کړی شو چې د دې اجلاس کې هر درې میاشتې پس کیږي بیا تر ټولو غټه خبره دا و چې د پښتنو د شناخت حق او منل شو حکومت نه لې شو د بي بي پښتون خوا شو اوس دا تاسو چې کوم ستونزې ذکر وکړو نو هغه دې چې تاسو اندازې لګولې چې یو خو د مشترک مفادات کونسل اجلاس د تیرشي بلا مودین نه دی شوې په دې مشترک مفادات کونسل اجلاس کې دا سی اوم کې دی شي چې د یوسفي وزیر اعلی ک یو وزیر اعلی اوم دا وی چې دا اجلاس د ریکوزیشن کریشي رو دی خو ته شي نو لازم دا چې وزیر اعظم اجلاس راغواړي. تر اوسه پورې د پښتونخوا حکومت دغه اجلاس نه دی راغوښتی یا نه دی ریکوزیشن کړی، نه بل وزیر اعلی چې ته داسې اجلاس ګزارش کړی، سوای د سند نه چې هغه کله نا کله دغه اجلاس ریکوزیشن کړي، هغه هم په خپلو مسلو ریکوزیشن کړي. بیا د خالص منافع د بجلی د خالص منافع حق د تیر شوي بلا کلونو نه تقریبا 9 کال وشو چې په دې کې جمع شوي دي د پښتونخوا شپږ سوه اتیا ارب روپۍ، دا شپږ سوه اتیا ارب روپۍ دا د مرکز نه تر اوسه پورې نه دي میلو شوي. بیا دې کې دا لازم کړی شوي وه چې ان ایف سی ایوارډ به څلور کاله چې تیر شي هر پنځم کال پس به ان ایف سی ایوارډ کېږي، د ملک ټول آمدنی په چوغو کې تقسیمېږي. نو 2010 کې چې دا ان ایف سی ایوارډ شوی دی، تر اوسه پورې دا ان ایف سی ایوارډ نه شوی. بیا داسې وشوا چې کوم د صوبو وزارتونو د صوبو اختیار تر وړلی شوي وو، کنکرنټ لیست ختم کړی شوی وو، لکه مثلا د تعلیم وزارت، نو هغې دپاره دلته وزارت جوړ شو، مرکز کې وزارت جوړ شو. مرکز کې وزارت مطلب دا دی چې د ثبوت وزارت حق والی شو، او دلته د نصاب چې کوم دی تعلیم دی وزارت لاندې د ثبو حقو هغه کې مرکز لاسوهنی شروع کړي او سنگل نیشنل کریکولم یې راوسته. دغه شانې یو د بهر نه د اسپیتالونو د پاره یا د صحت د پاره خلک راوستل، او هغه د مرکز نه دلته د اسپیتالونو نظام د پرایویټ سکول شروع کړ. درس تاسو ګوري چې په کلچر کې د کلچر پالیسی راوړه، مرکز د کلچر پالیسی مې د کلچر پالیسی مرکز څنګه راوړي، هغه راوړه. دې سره دا چې که فرض کدا آئینی د مواره پوره شوی وي، یا دا آئینی طریقې کار مکمل شوی وي، یا مکمل وي یا سم روان وي، نو بیا به صوبو صوبائی فائنانس کمیشن جوړولې، او بیا به ضلعو ته د صوبی آمدنی منتقل کوله. له بده مرغه چونکې نیشنل فائنانس کمیشن یو وار اوشه د دویم وار نه دی شوی، د هغې د وجې نه صوبی سره دا بانه ترلاسه شوه یا د جواز ترلاسه شو چې هغې د صوبایي فائنانس کمیشن جوړ نه کړي چې ضلعو ته دغه اختیار منتقل شي. د هغې د وجې نه چې کوم آئینی د لوکل باډیز یا د بلدیتي نظام د حکومتونو کومه پوړی ده، هغې دپاره خلک بیا عدالت ته راغی یا سپریم کورټ او های کورټونو دې باره کې فیصلې وکړي، او بعضو صوبو کې دغه بلدیتي انتخابات بیا وشو. دا غړي لوي ستونزې دي چې مخې ته راځي د دې لپاره نه دي د عملي کول لپاره. یو خو دا عمل شو، آئینی ترمیم جوړ شو، اتلسم آئینی ترمیم، خو یو د دې عملي کول لپاره چې کومه مبارزه ده، هغه مبارزه لا تر اوسه پورې جاری ده، هغه لا مکمل شوې نه ده.
صحیح ډاکټر خادم حسین صاحب، یو خبره دا ده چې په دې باندې کوم خبره تاسو وکړه، نور ملمنوم وکړه د اتلسم آئینی ترمیم په اړه باندې، خو په دې اړه باندې په صوبو کې هغه مرپوه نشته که په تعلیم افتا ځوانانو ته پوښتنه کوي چې جنکې دي کالکان دي، په دې اړه باندې نه دی پوه. که په مرکز کې په دې اړه باندې خبره کیږي نو هغه ته دا پته نه لګي چې دومره غټ حق زموږ نزي. نو دا نو په کار چې په هر ضلع کې، په هر تحصیل کې، په هر طبقه کې په دې باندې سیمینارونه شوي، دا پوها خوره شوي چې اتلسم آئینی ترمیم کې څه لاسته راوړنې شوي دي، او دا څومره مهم دي، او که دې خلاف څوک خبره کوي نو دا ستاسو حق وهل دي، دا کمزوري نه ده پاتې شوی؟
بالکل تاسو بالکل دا صحیح وي، د تشهیر دا کمزوري پاتې شوی ده. د خلکو د پوهنې د کچ د لوړولو دا عمل دومره تنده او تیزه سره او دومره بشپړ طریقې سره سیاسي ګوندونو شاید چې نه دی کړی شوی، کوم چې په کارو چې په هر ضلع کې او په هر تحصیل کې او په هر ځای کې دې باندې سیمینارونه په کارو، دې لپاره سوشل میډیا ټرینډس په کارو، دې لپاره په سوشل میډیا او په میډیا ډېر لوی عمل په کارو. دې کې یو خبره صرف دا ضروري ګڼم چې وکم چې دې بلبد مرغه اتلسم آئینی ترمیم د وړو سوبو پاکستان کې د وړو سوبو ته تر ټولو غټه فائده وه، خو لبد مرغه د وړو سوبو په غټو ښارونو کې هم د میډیا مرکزونه نشته. د میډیا مرکزونه یا خو په اسلام آباد کې دي، پنډه کې دي، یا بیا کراچۍ کې دي، یا بیا لاهور کې دي. د هغې د وجې نه د وړو سوبو دا خبرې له هغه عمره ځای ورکول په میډیا کې دا لږ کم پاتې شوي دي، خو د دې متبادل دا سیمینارونه کېدای شو، د دې متبادل سوشل میډیا کېدای شو، په هغې کې کمزوري پاتې شوې ده، باید چې دغه کمزوري موږ پوره کړی شو.
صحیح ډاکټر خادم حسین صاحب، یو طرف ته تاسو د شپږ سوه اتیا بلین روپو خبره وکړله یا ارب روپو خبره وکړله، که په دې کې د ګیس د بجلی د تیلو د رائلټۍ خبره وشي دومره پیسې په مرکز باندې پاتې کیږي یا پاتې شوې ده دغه واغستل شي او کم سادرن ریسټرکس دي یا جنوبی اضلاع چې کم دي یا نور پښتونخوا کې نو دا خو هم ډېر روپۍ ده چې په دې باندې ولګي د ترقۍ یو پرمختګ یو لاره به روانه شي نو ولې وسه پورې حکومتونه ناکام دي چې دغه پیسې د مرکز نه وانغستلې
دا ارز کوم چې حکومتونو کې د خصوصا د مرکزی حکومت وفاقي حکومت پاکستان کې د دې دا ترجیح نه ده پاتې شوې چې خلکو ته اختیارات منتقل شي عوامي حکمرانی یا د خلکو وسیلو باندې د خلکو حق دا د زرنه نه منلې شوې دا اگر چې په عین کې هو منلې شو تر لږه حد پورې تر ډېره حد پورې اوسم لاړې سيزونه پاتې دي لکه مدنیات پاتې دي ځنګلونه پاتې دي لارې ګوتري پاتې دي نور سيزونه پاتې دي اوبه پاتې دي سيزونه پاتې دي د ټول حقو اختیار او ملکیت باید خلکو سره وي د خلکو نو لږه حد پورې خدا ومنلې شو خو په تزرنه نه منلې شو چې سي په عین کې راغله او په ایمن اتفاق وشو او هغه د عیني ترمیم تر مخه د اکټ په صورت کې پاس هم شوې او عین برخه مو ګرځولې شو دا هغه د بارے هم زه په ځای خندان روړل شروع کړ تاسو ګوري چې دا واده شوی و چې 3% به لکه 3% به د نوې زلو د پار مختص کیږي هغه لا تر څه پورې نه شوې ان اف سی شوی نه د نو هغه څنګه ورشي لکه دوی ما خبره ده چې د هر کال د سل عرب روپو ورکول واده شوی و اغه واده پوره نکړې شو کته دې کیسو د ګیس د سرچارج او د ګیسو د پټرولو د مساوي حق او د خالص منافع دا ټول د سوبې راجمه کی صرف د پښتونخوا کې راجمه کی نو دا هم د زړه رب نه زیات جوړیږي نو دا د زړه رب خطول د پښتونخوا بجټ ته او عمر پورې د مرکز نیولې دي خپې دي چې دا لکه د هلک نه تیری کړې دي لوړې تیری کړې دي نو دا داسې ده چې د پاکستان کې د مرکزیت پسندي پاکستان کې دا اشرافیت پسندي او پاکستان کې دا امیریت دا ډیکټټوريال سيزونا یا ډیکټټوريال ټینډنسي دا رجحانات د امیریت رجحانات دا تومره ډیر دي په دې ساح کې د ریاست په دې ساح کې تومره ډیر دي چې دې خلاف یو وګړو مبارزه او صبر سر مبارزه ضروري ده او دا مبارزه د سیاسي ګوندونو روانه ده او دا مبارزه نورم زه ټول غواړي باید په دې کې میډیا هم شامل شي باید په دې کې تعلیم یافته ځوانان هم شامل شي بیا په دې کې د تنخادار طبقه هم شامل شي خارون کې اوسیدونکو خلک هم شامل شي خزم شامل شي نو دا چې ټول خلک په کې سیول سماج هم په کې شامل شي نو بیا به دا مبارزه ډیر زور راوړي او شاید چې ډیر خوشاله بر شي
صحیح نو د دې په اسانه به وخت کم هم دی خو په کومه طریقه باندې دا به اسانه وي د دې حکومت کې چې دغه نه د خپل پیسې کیسه طریقه باندې تر لاسه شي نو کوم لار خپل ول پکار دی
ورته د دې لارې دی یو لارې دا ده چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل ریکوزیشن کی او اجلاس وشي په اجلاس کې ډېر سختای سره خبره کې خوده شي لکه زه دا عرض کوم چې سوسو وارا مونږه د عوامي شو پټه د غارن په د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې بشمیره قراردادونه پاس کړې او حکومت ته موې چې کتا سنې جوړ تاسو خبره نشي کوله نو تاسو یو جرګه د اسمبلی جوړه کې د جرګې په صورت کې مونږه مرکزی حکومت سره کینو خو لا تر اوسه پورې خبره نه منل شو نو یو طریقه خو دغه ده دویمه طریقه دا ده چې د مرکزی اسمبلی کې نکامی اسمبلی کې د پاکستان پدې کې قرارداد مروړې شي تحریک التوام پیش کړې شي او داسې هم کې دي شي چې یو 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 کیسه په اسمبلی کې تننه د خبرو کول لپاره مسلسل لاري اختیار کړې شي نو دا زمونږه پارټي باید چې کومینیشل پارټي دا باید چې نورې پارټي هم چې کوم پښتونخوا سره تعلق ساتي زغې ممبران لري باید چې جمعیت العلماء اسلام په کې ډېر ممبران لري نو باید چې په زور شور سره وي درېم چې کوم لار ده درېم چې کوم لار ده هغه دا ده چې عدالت مثلا ان اف سی آئینی ضرورت ته مشترک مفادات کونسل آئینی ضرورت ته او د دې نکول د آئین انحراف ده د آئین معطول دي نو باید چې سپریم کورټ او های کورټ نه په دې باندې اکشن والی نو دا د پبلک انټرست لټیګیشن په شکل کې یا پټیشن په شکل کې د دې شي دا باید چې وشي یا د نورم الله رضا ته دا شی خبره ده لنډه کومه چې په دې باندې فشار راولي دي عوامي فشار نو یې کې ما ارزو کوم چې سیاسي ګوندونه سیول سماج ځوانان تعلیم یافته
صحیح دی خبرونه وخت پای ترسته خادم حسین صاحب ډیر ډیر زیات مننه ډاکټر خادم حسین صاحب وخره کولو د نوې خبر فطور پاک خبرونه وخت پای ترسته د سبا یو ګڼه
وشله
منزه بيبي تاسو ته د سیمایي ژوندريوال خبرونه وړاندې کوي ډیو تاسو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې کتل شي د خپل ملګرو سره شریکول شي د خبرونه سره زړه الله خان د خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران تاسو نه اجازه تواړو ته خدای پامان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو